کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مزفر بازار هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د څرګندونو په اړه واوري چې وایي د امریکا د نوې ادارې په راتلو سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې مثبت او د لمس وړ بدلون راغلی دی. نور راپورونه هم اوریدای شي. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو اسمت سروانی وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي د جو بایدن له وخت رسیدو سره د کابل او واشنگتن په اړیکو کې بدلون راغلی. طالبان وایي ترکمنستان ته یې ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د دغه هیواد د پروژو ملاتړ کوي او د برما په پلازمینه کی زرګونو کسانو د پوځي کودتا پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې په واشنگتن کې د نوې ادارې له راتلو سره د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د پام وړ بدلون راغلی دی. ښاغلی صالح د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د تیرې شپې له تلیفوني خبرو وروسته دا خبره نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. ښاغلی صالح ویلي په دې خبرو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې خلاوې هم په ګوته شوې دي. ارګوای چې شغلې آسترن له ولسمشر غنی سره په خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتې دوه اندیشته وشو ده. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د دې خبرو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
د افغانستان جمهور رئیس او د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو او د افغانستان د سولې پروسې پر وروستیو انکشافاتو بحث او خبرې وکړلې. دواړو لورو د تاوتریخوالي او هدفي وژنو پر زیاتوالي اندېښنه وښودله او هغه یې وغندل.
د مینپال په وینا ښاغلی آستن له ولسمشر غنی سره په خپلو خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت او پیاوړو اړیکو ډاډ ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسلمانو علماو د نړیوالې اتحادیې د هغه بیان هرکلی کړی چې د افغانستان جګړه ناروا بللې. د اتحادیې چې مرکز په قطر کې دی د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې د نړۍ پر دینی عالمانو، مفکرانو او خلکو ژغ وکړ چې په افغانستان کې د وینې بهیولو د بندېدو او په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره هڅه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي په داسې حال کې چې په قطر کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیله وروسته په هیواد کې تشدد زیات شوی، د مسلمانو علماو اتحادیې هدفي وژنې په کلکه غندلې او پر کی وګړو برید کول او د بیګونا خلکو د ویني تویول یې د آسمانی عادیانو او د بشری او نړیوال ټولنې د دودونو خلاف کار بلل لري. په ورستیو کلونو کې د بیلابیلو هیوادونو دینی عالمانو د افغانستان د جګړې خلاف فتواوی ورکړي او هغه ناروا بللي، خو طالبانو تر اوسه دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلي. طالبانو د ترکمنستان ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد د هغو پروژو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې اجرا کوي یا د افغانستان له خاورې تیری شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوی چې ترکمنستان ته تللی دا خبره ترکمن چارواکو ته کړې ده. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویندوی محمد دایم په دې اړه وایي
کتنه کې چې په دوستانه فضا کې تر سره شو د دوه اړخیزو موضوعاتو په افغانستان کې د ترکمنستان هوا د پیل کړو پروژو د ملاتړ بحث وشو. په لیدنه کې په ځانګړي ډول د ټاپي د پایپ لاین او ریل ګاډي د لویو پروژو په اړه خبرې وشوې او د اسلامي امارت لخوا د نوموړو پروژو د ښه او پوره عملي کېدو په هکله د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړل شو.
شغلی نیم هم داراز وایی ده طالبانو پلاوی چه پرون ده ترکمنستان پلازمین اشقابات تا ورسید ده ترکمنستان لبهرانو چار وزیر او مرستیال صدری ازم سره وکتل. ده طالبانو ده پلاوی تردی مخی ایران او مسکو تا هم سفرو نکریدی. ترکمنستان غواری چه ده افغانستان للاری جنوبی آسیا تا گازا و برشنا صادر کرید. ده خبرون لازاجی را دوی آوری. شاهین قل اردو د شمال په دریو ولایتونو فاریاب، بلخ او سرپل کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 طالبانو د وژل کېدو او د شلو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دوستوان هم شاهین قلو اردو پا یو بیان که چه نن زهار خبور شو ویلی چه تیرشبه ده فاریاب ولایت پا خواجه سبس پوش ولسوالی که پا یو هوایی حمله که لستن وصلوال طالبان وشل شوی او و نور تپیاندی. ده بیان لبخی ده بلخ ولایت پا چمتال ولسوالی که پرون مس پشین ده طالبانو پر مرکزونو پا دریو هوایی حملو که یو ولس طالبان وشل شوی او و تنور تپیاندی. شاهین قلو اردو هم دارست ده سریپل ولایت پا سوز مقلا ولسوالی که ده عملیاتو پر محل ده چلور و طالبانو ده وشل کدو و پینزو نورو ده تپی کدو خبر برکوی. طالبانو ترو سپوری پا دیاره چنیدی وید. د میانمار یا برما په پلازمینه یانګون کې نن شاوخوا 3000 کسان د سلواغې د 14 نیټې د پوځي کودتا پر ضد د اعتراض لپاره راټول شول. معترضانو چې ډېره برخه محصلان او ښوونکي وو د آنګ سان سوچی په مشرۍ د دیموکراسۍ د ملي لیګ د سمبول په رنګ سره بیرغونه راپول او د پوځ پر ضد شعارونه ورکول. د دې پوځي کودتا پر ضد چې امریکا او ډېرې لویدیځو هیوادونو وغندل، میرمن سوچی چې عملا د میانمار دولتي مشره به ونیول شوه. د میانمار دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې د پوځ مشرانو یوه ورځ مخکې په دې هیواد کې له ډېره ډیپلوماتانو سره د نړیوالو د اعتراضونو په اړه خبرې وکړې او له هغو څخه یې وغوښتل چې له نویو مشرانو سره همکاري وکوي. او د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي چې پخواني ولسمشر دونالد ترامپ ته باید د هیواد محرم اسناد او معلومات ورنکړل شي. بایډن له سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون جمعه خبره شوه وویل ترامپ شاید دا پټ اطلاعات افشا کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د مثبت بدلون څرګندونې وروسته لاغه سوي چې ولسمشر اشرف غني او د امریکا د دفاع وزیر تازه ټلیفوني خبرې سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال د دې خبرو څو ټکي مهم ګڼي.
اول دا ده چې د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه خپل ملاتړ وښود او حمایت به کوي. د سولې خبرو کې باید پرمختګ راشي.
د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا نن په ټول هیواد کې کاربندیز پایل کړ. د افغانستان بانک د دې اقدام په اړه خبرګون وشو.
څنګه د دومره اسانتیاو په رامنځته کولو سره د افغانستان بانک چې په نظر کې نیولې دي بیا هم صرافان مظاهره راغوه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي نه غواړي چې له پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ سره مهم استخباراتي معلومات شریک سي. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او ورپسې په تاندې څنګه پروګرام کې د ځوانانو د زغم نه لرلو په عواملو او حل لارو غږیږو.
د ټولنیز عمل ده، یعنی سره رواني عمل، سره جسمي عمل، دریم عمل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډیر محدود لویو، ډیر په هاشه کې لویو. مثلا د قومونو په منځ کې مطلع رابطه نشته، ټیمي کارونه ډیر کم کیږي په افغانستان کې.
اوریدو ته د ازادي راډیو سره پاتې سي. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان ولسمشر لمړی مرستیال وایي چې په امریکا کې د جو بایدن ادارې له راتګ سره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې مثبت او د لمس وړ بدلون راغلی. امر الله صالح نن پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې د امریکا له دفاع وزیر سره د ولسمشر محمد اشرف غني د بیګاش په خبرو کې له امریکایي لوري سره د دوحې په هوکړه کې موجودې تشې شریکې سوي دي. د افغانستان د دفاع وزیر مرستیال شاه محمود میاخیل بیا وایي په دغو ټلیفوني خبرو کې د امریکا دفاع وزیر له افغان ځواکونو د ملاتړ او همکاري ډاډ ورکړی دی. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال وایي د امریکا له دفاع وزیر سره د ولسمشر محمد اشرف غني د بیګاش په خبرو کې له امریکایي لوري سره د طالبانو د دوهې په هوکړه کې د شته تشو په اړه هم خبرې وسوې. امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دا خبرې هم ورسره وسوې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې د نورو کمیو ترڅنګ په دغه توافق کې یو سنجول سوی میکانیزم نسته. نوموړي لیکلي د افغان لوري لخوا په خبرو کې دا خبره هم شامله وه چې له بده مرغه د طالبانو په شفاهي ژمنو باور سوی او طالبانو په خپلې یوې ژمنې هم عمل نه دی کړی. ښاغلی صالح لیکي چې په دغو خبرو کې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه هم وویل شول چې په هوکړه کې ورته هیڅ اشاره نه ده سوې او په خبره تر کومه چې دا ستونزه هواره نسي د سولې کلي به هم ترلاسه نسي. د ولسمشر د لومړي مرستیال پوینا د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې بنسټیزې او اساسي ګڼو او وروسته له هغې چې د بایډن اداره رامنځته سوه په اړیکو کې مثبت او د لمس وړ بدلون راغلی. امرالله صالح زیاته کړه اوس واشنگټن زیات څه اوري او لیکلي دي د افغانستان د مطالعې د ډلې راپور خپرول یو نیک او د ستایلو وړ اقدام دی. د افغانستان جمهوري ریاست هم په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې بېګا شپه ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا له دفاع وزیر لوید استن سره ټلیفوني خبرې کړې. د افغانستان د دفاع وزیر مرستیال شاه محمود میاخیل بیا د دواړو لورو د خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امریکا د دفاع وزیر او جنرال محمود جمهوري صاحب په خبرو کې دوه درې ټکي زیات مهم دي چې اول دا ده چې د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه خپل ملاتړ وښود او حمایت به کوي. په عین حال کې د سولې خبرو کې باید پرمختګ راشي، همدارنګه خشونت یا تاوتریخوالی باید کم شي.
په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر له افغانستان سره د مشارکت او غوښتلو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړی. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید استن دا خبره له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره تر خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. هغه ویلي دي له افغان ولسمشر سره د افغان سولې د پروسې د چټک پرمختګ د اهمیت او د افغانستان او امریکا په ګډ قوي مشارکت وغږېد. هڅه مو وکړه چې د امرالله صالح د لیکنې په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو تر اوسه نه یو بریالي سوي. د دې مخکې طالبانو ویلي و چې دوی د دوحې د هوکړې عملي کېدو ته ژمن دي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوود ماشام تر وو بجو پر منځنۍ چپا دولس شپږنوي او د افغانستان په څولو شارونو کې د اف ام پر 3.15 چپا خبرونه لري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی راتلونکو څلورو انتخاباتو ته پوره چمتووالی لري. د دې کمیسیون مشر حوالم نورستانی په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د ولایتي شوراګانو، د غزنی د ولسی جرګې، د ولسوالۍ شوراګانو او ښاروالۍ انتخاباتو عملیاتي پلانونه چمتو شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو څلورو انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی وښود. د دې کمیسیون چارواکو په کابل کې د شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال د ټولو عملیاتي پلانونو د چمتو کېدو خبر ورکړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی د غلی نورستانی په خبره له هم امنیتی ستونزې او جدي مسله ده، خو په دې اړه له اړوند ادارو سره همغږي شوې. په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې ټاکنې د حوزوي کېدو په خاطر وزنډول شوې. ټاکل شوې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د 1999 کال د جمهوری ریاست ټاکنو سره د غزنی ولایت انتخابات هم ترسره کړي، خو د ځینو ستونزو له امله بیا وزنډېده. خو په افغانستان کې د آزادو عادلانه ټاکنو د څار بنسټ مشر نعیم اصغری وایي اوس وخت د دغو ټولو انتخاباتو چمتووالی ناشونی دی. نموړی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ټاکنې خپلواک کمیسیون چې اعلان کړی دی چې درې انتخابات راتلونکي کال کې دوی برگزار کوي، دا ډېر مشکل او ناممکن کار دی، ځکه چې د شفاف او رڼې انتخابات په دایره راولو دپاره اول خو امنیت موږ التیالرو چی اوس مهال افغانستان پایتخت پلازمینه کابل کې امنیت نشته.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو د غشان د سیګار راپور ته اشاره سره د یاد راپور د زینو برخو هرکلی هم وکړ. سیګار چې تیرونی د افغانستان انتخاباتو په اړه راپور خپور کړی و، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کړنو هغو اړخونو ته پکې اشاره کړې وه چې د سیګار په خبره امریکا ته د انتخاباتو په برخه کې اته درسونه وروښودل. په دې راپور کې ویل شوي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نړیوالو د مرستې په مصرف کې له احتیاط څخه کار اخیست او ډیر پام یې د ټاکنو په تخنیکی اړخ کړی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ز د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا نن په ټول هیواد کې کار بندیز پیل کړ. د دغه شورا چارواکي وایي د افغانستان بانک د شاوخوا 4000 انفرادي صرافیو جوازونه لغوه کړي دي او پر شرکتي یې اړولي، او تر کومه چې خپله دغه پریکړه بیرته وانخلي دا کار یې تصا په دوام ولري. د افغانستان بانک وایي چې دا پریکړه د پیسو مینځلو او د ترهګرۍ ضد مبارزې سره د مرستې لپاره سوې ده. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا په یو تازه پریکړه کې په ټول هیواد کې سر لنن ورځې کاربندیز اعلان کړ. د دغه شورا مسؤلین وایي له انفرادي نه شرکتي ته د جوازونو د اړولو په اړه د افغانستان بانک د تازه پریکړې له مخې د صرافیو لپاره د پرسونلو شمیر زیات ټاکل سوی، او دوی نشي کولای چې دغه شمیر کارکوونکو ته تنخواګانې ورکړي. د دغه شورا بیان محمد هاشم روزی:
شرکتی جوازونه دی اختیاری شي، هغه صرافانی چې امکانات لکه برېښنا، جنراتور او انټرنیټ لري هغوی دی واخلي، چې همدا اوس هم زموږ سلطنه صرافانو په کابل کې شرکتی جوازونه اخیستي، خو مرکزی بانک زموږ خبره نه مني. نو تر کومه چې زموږ غوښتنه ونه منل شي، موږ به خپل کاربندیز ته دوام ورکوو.
ښاغلی روزی وایي د دوی دا کاربندیز به په 4 ولایتونو، 4 زونونو او د کابل ښار د صرافیو لویو ولایتونو مارکیټونو کې وي. ښاغلی روزی زیاتوي د دوی دا کاربندیز به په ټول هیواد کې د مالی راکړې ورکړې، د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اثارو د قیمتونو پر رالوېدلو او په ټوله کې پر اقتصادي چارو منفي اغېز ولري. د دې شورا له لورې یوې اعلامې کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره سوې راغلې، د افغانستان بانک دې ژر تر ژره د صرافیو د جوازونو د تمدید په برخه کې لاس په کار سي. د صرافانو سرتاسری شورا نیوکه کوي چې د افغانستان بانک په داسې وخت کې دغه پریکړه کوي چې په خبره یې دوی د هغو مکلفیتونو چې د افغانستان بانک له لورې پرې الزامي سوي د ترسره کولو لپاره په هیواد کې د انټرنیټ، برېښنا او بشري قوې د جذب په برخه کې کافي امکانات نه لري. دغه شورا وایي چې د افغانستان بانک په نوې پریکړه کې له ټولو صرافانو غوښتل سوي چې وخت په وخت دې د حوالو او نورو اقتصادي چارو د ترسره کولو لپاره د افغانستان بانک او مالی وزارت په آنلاین ډول حساب ورکړي. خو د افغانستان بانک چارواکي بیا وایي چې دوی په شرکتي صرافانو د انفرادي جوازونو اړولو پریکړه د ترهګرۍ او تورو پیسو د منځلو پر وړاندې د مبارزې په هدف کړې ده. د دغه بانک د نشراتو برخې مسؤول حسیب الله نوري وایي چې د افغانستان بانک دغو صرافانو ته د جوازونو د اخیستلو ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي.
لا انفرادي څخه شرکتي جواز ته د صرافیو او پولي خدمتونو د وړاندې کوونکو د جواز اړول د انفرادي جواز په شان اسانه دي، او د افغانستان بانک په دې برخه کې یو شمیر اسانتیاوي په نظر کې نیولې دي. مثلا د بیلګې په توګه ویلای شو ثابته مالیه ورکړئ، د افغانستان بانک ته خپل کلنی بیلانس کارا نه کړئ، د اعتبار له نیټې پرته جواز ترلاسه کړئ. اوس دلته سوال دا دی چې څنګه د دومره اسانتیاو په رامنځته کولو سره د افغانستان بانک چې په نظر کې نیولې دي بیا هم صرافان مظاهره راغواړي.
ښاغلی نوري وایي چې د صرافانو د ټولنې د ډېری مشرانو شرکتي جوازونه ترلاسه کړي، او دوی وایي چې دغه پروسې هر ډول سپوداش کول د هیواد د ملي ګټو په زیان دی. د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا په داسې حال کې په ټول هیواد کې کاربندیز اعلان کړی چې بلخوا د 1400 مالي کال بودیجه هم دا تر اوسه نه ده تصویب سوې. اوس اقتصادي پوهان لدی د ننګرهار پوهنتون استاد عبدالرحمن درد وایي چې باید ژر تر ژره د دواړو ستونزو د هوارولو لپاره کار وسي، کنه نو په خبره له عمله رامنځته کېدونکې پایلې به خطرناکې وي.
بو سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
وسمه یو نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي نه غواړي چې له پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره مهم استخباراتي معلومات شریک سي. په امریکا کې دود دا دی چې له پخوانی ولسمشرانو سره لا هم د هیواد مهم او حساس معلومات شریکېږي، خو بایدن وایي چې ترامپ د باور وړ نه دی او کېدای سي اسرار یې له خولې ووزي. اسمه څرون نور تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو مرکه کې یادونه وکړه اجازه به ورنه کړي چې مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ پټ استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. بایدن په دې مرکه کې چې پرون جمعه خبره شوه ونه ویل چې ترامپ به له پټو یا محرمو معلوماتو سره څه وکړي، خو وویل اړتیا نشته چې هغه دې دا ډول معلومات ترلاسه کړي. له معمول سره سم د امریکا له هغو ولسمشرانو سره چې د کار دوره یې پوره شوې لا هم د هیواد مهم استخباراتي معلومات شریکی شي. بایدن له سی بی ایس سره په مرکه کې زیاته کړه د استخباراتي معلوماتو ورکول د ته څه ارزش ورکوي، په لرلو یې د څه اغېز شیندلی شي بې له دې چې ممکن دا معلومات ورڅخه افشا شي او یو څه یې له خولې ووزي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي رئیس جین پساکی تر دې مخکې تېره اونۍ ویلي و چې ترامپ ته د استخباراتي معلوماتو د ورکولو پر موضوع غور روان دی. دا خبره چې له پخواني ولسمشر سره استخباراتي معلومات شریک شي یا نه شي دا په برحال ولسمشر پورې تړاو لري. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ به دا اونۍ د خپلې هغې پارونکې وینا په خاطر له دوهمې استیضاح سره مخامخ شي چې ویل کیږي له کبله یې د ده پلویان د امریکا د کانګرس ودانۍ ته ننوتل. بایدن وایي له ترامپ سره د محرمو معلوماتو د نه شریکولو په اړه د ده نظر پر سپینې ماڼۍ د ترامپ د پلویانو له برید سره تړاو نه لري. ده وویل ترامپ باید په دې خاطر دا معلومات ترلاسه نه کړي چې نوموړی په خوله سوری دی. ترامپ ټینګار کړی چې په انتخاباتو کې له ده سره درغلي شوې او د ټاکنو پایلې له دې سره سره نه مني چې په محکمو کې دعوې رد شوي او الکترول کالجونو یې مخالفت کړی. د ترامپ د ولسمشرۍ په لومړي کال کې د نامعلومو سرچینو په قول ګڼ راپورونه خپاره شول چې ترامپ ډېر مهم مواد د 2018 په مې میاشت کې روسي ډیپلوماتانو ته په سپینه ماڼۍ کې افشا کړي دي. ترامپ وروسته په یو ډول دا موضوع تایید کړه، ویل چې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف او په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سرګی کیسلایاک سره معلومات شریک کړي او دا د حق و چې داسې کار وکړي او هدف یې دا و چې روسیه د تروریزم پر ضد جګړه تیزه کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سایټ ورسی چیرې چې کولای سي زموږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه واوري او که درڅه تیرې سوي تیرې خبرونه هم اوریدلای سي او د غرض راپورونه او خبرونه مو لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس به میدان وردګ ولایت ته ورسو چیرې چې خلک د ژمي د سړې هوا د لکبله له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې د ژمي سړه هوا د دوی او د ماشومانو ژوند ګواښي او دوی بې وزله دي. د میدان وردګ ولایت یو شمېر بې وزله خلک دا ادعا کوي چې دغه ژمي د دوی ژوند ور تریخ کړی دی او اوس دوی حیران دي چې د خوړو لپاره څه واخلي او که د ژمي د ځان ژغورلو لپاره. په دې اړه لسمې زما د همکار راپور اورو.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې واوره ورېدل وختي پیل شوي او یخ ورسره زیات شوی دی. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم د واورې ورښت خوشبین دي، خو وایي یو شمېر هغه کسان چې اقتصاد یې ضعیفه دي وایي د واورې همدې ورښت او یخ له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دغه ولایت دوو اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو خروار لرګی مې اخیستی لامده خښته پراته دی ولا که دی وشي درکی وسان خلک ترکی بخاری دی زغال دی روان کړی دی موږ بچان په کمپلو کې زون کوي نو تاسو نه حکومت نه موږ نه هله لرو چې بیچاره سره ډیر مرسته غواړو. را
زه رحیم الله دې سجمردی وسیدون کوي وظیفه مې معلمی ده. خلک خوب بشرگان خست و وړه و هر شی قیمتیم ډیره ده او بل خصوصا یخ هم سره زیات شه امراض هم سره زیاتی.
خو په دغه ولایت کې بیا د ورښتونو زیاتوالی خلک د غریبو خلکو په ګټه بودی. د دغه ولایت یو اوسیدونکی حیات الله وای
او واره چې نه پکې دي قانون ټول پلج دی کار او کسب نه ولېږي دا واره سره وبو آبادی دی وطن پیشرفت در ټول راځي.
میدان وردګ ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې واوره پکښې کې زیاته کیږي او ان ځینې وختونه د واورې له امله لوی لارې هم د ترافیکو پر مخ وتړل سي. نو د دغه ولایت خلک د ژمي په موسم کې بیکاره کیږي او اړ دي چې د څو میاشتو خوراکي توکي او د سونګ توکي واخلي او په کورونو کې ذخیره کړي. د میدان وردګو ولایت والی عبدالرحمن تاریک هم ازادي راډیو ته دا ومنل چې د میدان وردګو ولایت یو شمیر خلک عاجلو مرستو ته اړتیا لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې تازه یې په دغه ولایت کې له زرګونه کورنۍ سره مرسته کړې او په خبره چې دغه مرستې به یې روانې وي.
د درې سوه کورنیو هغه کورنۍ چې بې ځایه سوي دي د هغوی سروې ترسره سوې ده. هغوی ډېر محتاج کورنۍ وې. د هرې کورنۍ دپاره د 15,000 افغانیو مرسته په پام کې نیول سوې ده. همدارنګه 400 کورنیو سره د DRC موسسې لخوا د 40,000 افغانیو د هرې کورنۍ سره البته د 40,000 افغانیو نغدي مرسته سوې ده. زموږ د مرستو دغه لړۍ به انشاءالله روانه وي.
د میدان وردګو ولایت والی عبدالرحمن تاریک پر نړیوالو خیریه بنسټونو دغه راز غږ وکړ چې د میدان وردګو ولایت د جګړه ځپلو او بېوزله خلکو سره دي خپلې مرستې نورې هم وکړي.
افغان سوداګر غواړي چې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د پاکستان په خوست کې خپله کنسولګری پرانیزي. دوی له دواړو هیوادونو دا هم غواړي چې د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو هڅې دي چټکې کړي. د پاکستان له لوی سوداګریز بندر کراچۍ څخه کابل ته غلام خان لاره د نورو لارو پرتله شاوخوا 400 کیلومتره نږدې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
خوستی سوداګر وایي کچیرې په دې ولایت کې د پاکستان هیواد خپله کنسلګری خلاصه کړي نو د خلکو د تګ راتګ لپاره د ویزو د اسانتیا په ګډون به په دواړو لورو کې سوداګري وده وکړي او نرخونه به ورسره ارزان شي. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ خوستیو سوداګرو د غلام خان لارې د ستونزو په هوارولو کې د ولسي جرګې د یو غړي غفار خان تڼي د هڅو د ستاینې په پار جوړې شوې غونډه کې وکړې. خوستی سوداګر محمد انور افغان آزادۍ راډیو ته د غلام خان د لارې په بابوئل
کنسلګری دلته باید ایجاد شي. یو دانه چې د خلکو د ویزو دغه مسله ده دلته ورګوره موږ د غټې لارۍ دي د غلام خان زیرو پاینټ نه اخواته دوی نه پرېږدي. پاکستان هیواد وایي چې ته د غلام خان په لاره باندې روډ پاس نه لرې تورخم لاړ شه. موږ لاره لارۍ بچاره راشي خوست مال خالي کې بیا خالي لارۍ په څټ زی تورخم ته په تورخم کې شل 15 ورځې انتظار کوي بیا بیا غرامات په نوبت کې اوړي. خاطر که چېرې دلته موږ کنسلګری ولرو نو د کنسلګری کې موږ ته دوی روډ پاس راکړي. په کرایګانو کې په نورو شیانو کې هم بېانتهایي زیات ارزاني راځي. نو دا ګټه د افغانستان ټولو ولسته ده. که چېرته افغانستان حکومت غواړي چې د خوست د خلکو ستونزې حل کړي دغه غلام خان کار دې شروع کړي.
په خوست کې د سوداګرۍ او پانګونې د مدیره هیئت مشر حاجي شهباز ګربز بیا په خپلو خبرو کې په داخل کې هم ځینې خلک سوداګرو ته د مزاحمتونو په جوړولو تورنوي.
دولت کې نه نازنه خلک شته د خپل مشکل جوړوي. میږ ګاډي د چیک شي یکا یکا د وکتای شي خو داسې نه چې هر ګاډی درې میګه مولر درې میګه تکا تکا پرېد وي تجارونه مول خروپیږي په وخت نه رسېږي. ګو په دې کې ډېر میږ ته تکلیف دی. باید میږ د جهان په سویه مند میږ هغه انترونیک غوړي ګچ په دروازه کې نصب شي چې موټر پر درې میګه چې انفجار مواد مخدر قشب کی آغا دی چې کومه د ایمان ځای شي.
د خوراکي توکو یو سوداګر انور تڼۍ غوښتنه کوي چې د ګمرک د محصول د تحویلې لپاره دی په غلام خان کې بانک خپل نمائندګي پرانیزي.
امینه و داس نو زده چې کومې سره دولت د همکاري وکړي چې میک ته یو بل ته په بندر کې بانک خلوش نه میک بستون ز الوی د زن عاشی نه چې میک مقصد مشکلات سره مو سره بسان مل نه دي لکه سبزي چرګ دا شي نه دې چې میک دولت ګمرک وشي غلط میک پیسې تویلې کې بانک نه میک بستون ز الکه.
د خوست د سوداګرۍ او صنایع اتاقونو مشر نواب امیرزی د سوداګرو یاد ستونزې منیا وایي چې
په خوست کې سوداګر خو تاسو پوهیږئ چې وارداتو صادراتو کې ډېرې ستونزې موجودې دي. بهرنۍ فکتورې دغه دی چې زموږ سره هغه تعهدات چې شمالي وزیرستان چارواکي په ورو ورو کړي دي هغوی دوی نه دي عمل کړي. یو بېلګه یې دغه ده چې زموږ موټر باید بانو پورې تللی دوی موټر پرې خوست پورې راځي. ولې متاسفانه چې دوی موټر راځي ولې موږ موټر تر اوسه پورې یو ټیر هم نه دی وراوښتی. دویم دا چې ریاست زراعت د موږ سوداګرو نه پاکستانی سرټیفیکیټ وړي دا هغه د شمالي وزیرستان حکومت ته د پېښور له خوا نه ورکول کېږي. نو په دې کې هر ورځ موږ جنجال وي.
بلوري ته د ولسي جرګې استازی غفار جعفر خان تنای وای چې دا شل کال چرواکو د دلارې د ترانزیت کې دښمنی کړي، خو اوس دا هیلمندی پیدا شوی چې ممکن ډیر ژر د دې کار د عملی کېدو شاهدان واوسو.
امید لرو چې په نږدې ورځو کې یې شاید رسمیت واوسیږو. دونه څه شته چې کار نخسر کوي، ولې د تاسیساتو د جوړولو دپاره بودیجه امکانات ټول موجود دي، ممکن په لنډو ورځو کې په تاسیساتو باندې پیل وشي.
یاد دي وي د غلام خان لاره چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کمه ده، د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرلپسې توګه د ترانزیت غوښتنې کړي دي. د افغان حکومت چارواکو ویلي چې په اصولو کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو پر سر موافقه شوې او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا د دې لارې ترانزیت کېدل لاسلیک او رسمي اعلان شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ خلاصه دی راډیو ری دوستانو، په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. په کابل کې 4:30 بجې دي. د مهمو خبرونو سره کې لاسمت سروند خاور.
د ولسمشر لمړی برستيال امر الله صالح وایي چې په واشنگټن کې د نوي ادارې لراتلو سره د کابل او واشنگټن په اړیکو کې د پام وړ بدلون راغلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسلمانو علماو د نړیوال اتحادیې د هغه بیان هرکلی کړی چې د افغانستان جګړه یې ناروا بللې. طالبانو ترکمنستان ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد د هغو پروژو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې اجرا کوي یا د افغانستان له خاورې تیری شي. شاهین قلو اردو د شمال پدری ولایتونو فاریاب بلخ او سرپل کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 25 طالبانو د وشل کېدو او شلو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د برشان چارواکي د افغان ځواکونو او طالبانو په نشتو کې جرلس طالبانو ته د مرجوبلې د وشتو یادونه کوي. د میانمار یا برما په پلازمینه ینګون کې نن شاوخوا 3000 کسان د سلواغې د 14 نیټې د پوځي کودتا پر ضد اعتراض لپاره راټول شول. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته باید د هیواد محرم استخباراتي معلومات و نه سپارل شي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونو ته ورسو د سپورت خبرونه به هم اورو.
د هرات د وزن پورته کوونکو منتخب ټیم وټاکل شو. د هرات د ورزشی ادارې مدیر ضیاءالحق ضیا ازادي راډیو ته وویل په هغو ټاکنیزو لوبو کې چې پرون پیل شوي وې او نن سهار پای ته ورسېدې، شل وزن پورته کوونکو لوبغاړو پکې ګډون کړی و. ښاغلی ضیا وویل دا سیالۍ د 55 دراویا 102 کیلوګرام وزن درلودونکو او بیلابیل عمر لرونکو لوبغاړو ترمنځ ترسره شوې. د نوموړي په خبره په دغو لوبو کې طیب صدیقي د 106 امتیاز ترلاسه کولو سره لومړی مقام، میلاد عزیز د 155 امتیاز په ترلاسه کولو سره دوهم مقام ترلاسه کړ، او فائق برگزای، محمد رحیم پوپل، مصطفی نبیزاده، علی اقا ابراهیم زاده او حبیب الله اسحاق زی په ترتیب سره لدریمه تر ووم ځایونه خپل کړل. په پایله کې یاد و کسان په بیلابیلو امتیازاتو سره د وزن پورته کولو منتخب ټیم ته وټاکل شول. یوه فوټبالرانو له یوې ښوونیزې دورې وروسته د روزونکو سند ترلاسه کړ. د افغانستان د بال فدراسیون ویان فیروز مشهوف ازادي راډیو ته وویل دا خوونیزه دوره چې د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې په کابل کې پیل شوې و نن پای ته ورسیده. د خغلی مشهوف په خبره په دې دوره کې د کابل ورزشی کلبونو سلجوش کسانو ګډون کړي و چې یو وشلوبغاړو پکې دا سند ترلاسه کړ. او د آسیا فوټبال کنفدراسیون رسمي ویان اعلان وکړ چې تر اوسه هیڅ کوم هیواد د آسیا تلولۍ لیگ د کوربتوب لپاره غوښتنه نه ده کړې. د ورزشی خبري وی پاڼو د راپورونو پر بنسټ یاد کنفدراسیون ویلي په رسمي ډول یې د 2021 کال د آسیا تلولۍ لیگ د کوربتوب شرایط د ټولو هیوادونو د فوټبال فدراسیونونو ته چې کلپونه یې د آسیا د تلولۍ په لیگ کې ګډون کوي وړاندې کړي. ویل کېږي چې د آسیا تلولۍ لیگ کوربه هیواد باید د کرونا وایرس مخنیوي لپاره ټولې لازمي روغتیایي سپارښتنې او تدابیر په پام کې ونیسي. د سیالۍ روان میلادي کال کې ترسره کیږي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله موږ مش خبرونه را سره واوریدلې د ژمنې سره سم دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی چې په دې کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرې دوه په اړه د خبرې سوي دي او دا موضوع مو راسپړل ده او ورپسې تاندې څنګه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د بل هر وخت ورته زیات شوی دی. تازه شمیرې ښیي چې یوازې په 2000 کال کې د خبريالانو پر وړاندې 122 په حساب شوی دی چې لدی وطن خبريالان وژل شوی او همدارنګه ول څلور د رسنیو نور کارکونکي په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی دی. ولې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی تر شا څه کېدای شي او همدارنګه د افغانستان د رسنیو ملاتړي بنسټونه په دې برخه کې څومره اندېښمن دي؟ د دوی مسؤلیت څه دی؟ دا نور ګڼ مهم موضوعات نن د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ له اجرایي رئیس ښاغلي مجیب خلواتګر سره د حقیقت څه دی نن خبرونه کې رانغاړم. خلواتګر صاحب خره غلاس ازادي رادیو ته
سلامونه. سلامات اوسې مهرباني.
زما لومړی پوښتنه، ولې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د بل هر وخت په پرتله زیات شوی دی؟
ډېر لاملونه لري. یو پخپله دا ناامني مسله چې په افغانستان کې ډېر شته دا مغېزه لري. بل هغه د سولې خبرې اترې چې په دوحه کې پیل شوي دي، دا دواړه طرفونه غواړي چې د یو قدرتمن او ځواکمن ادرس یا نشانې نه په دغه خبرو اترو کې باید ظاهر شي. نو دوی کوشش کوي چې په ځانګړي توګه طالبان کوشش کوي چې هغه صاف ټارګټونه یا هغه نرم اهداف څه دي په دغه اهداف باندې حمله وکړي. بل مسله دا ده چې دولت هم په خپله په دغه سولې خبرې اترې کې ډېر مصروف شوی دی او دوی اخته دي. په امنیتي برخه کې دوی توجه نه کوي او خبریالانو ته توجه نه کوي. بل هغه د خبریالانو د وژنې همدارنګه د تاوتریخوالي قضیه قضایه څه ده. دوی عدلي او قضایي ارګانونه همدارنګه استخباراتي ارګانونه دوی هم په دغه مسله کې په ژوره بڼه توجه نه کوي.
خلواتګر صاحب، یوه مهمه مسله د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي مسؤلان دي. که څه هم ډیری برخه هغه چې د افغانستان د آزاد رسنیو خدماتر بنسټ خبره کړي یا هم پولي خبريالانو او یا د افغانستان د خوندیتوب کمیټې د خبريالانو لوی برخه مسولیت پر طالبانو او داعش وسوال ورچول شوی دی. تر خوایي حکومتي مسولان په دویمه کټګوري کې راوصل شوی دی. اصلا نرم اهداف د چالو خوا په نخکیږي په ځانګړي ډول خبريالان.
زه فکر کوم د طالبانو او همدارنګه د داعش هغه کرنې او د دوی کرنې هغه شیوه سده دا بیخی روخانه مسئله ده. بل مسئله دا رسل طالبانو لخوانه سمو دمخ که یو رسمی اعلامیه خبور سوی و بر رسمی اعلامیه که رسنه ده نظامی اهداف و یا ده دوی نظامی اهداف گنل سوی و نوزه فکر کهم سه پدید پاتر موند همدارنګه مینې د رسنیو هغه ملاتړ ادارې چې دا د دوی او موږ آن دا ده چې د زیاتي تاوتریخوالي د طالبانو له خوانه کېږي او همدارنګه د داعش له خوانه. داعش خو په خپله ځینې مسله ځینې قضایه دوی وایي چې دا دوی کړی دي او مسؤلیت نیسي. طالبانو کله ردوي او کله مسؤلیت نیسي. خو هغه د دوی اعلامي همدارنګه د دغه کرنې هغه شیوه څه ده هم د طالبانو له خوا همدارنګه د داعش له خوا دغه کارونه موږ په آن کېږي.
خلواتګر صاحب، تاسو په روسیو کې دوهې ته هم تللي واست او طالبانو هم دلته ویلامې خبره کړه چې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د دوی کار نه دی او همدارنګه هدفي وژنې هم په دې برخه کې د دوی مسؤلیت نه دی. تر خوایې دا پوښتنه ډیره مهمه ده چې هلته په قطر کې د طالبانو سیاسي ژبه له هغې ژبې سره چې دلته نظامي ده او جګړه کوي د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې توپیر لري.
زه فکر کوم خپل طالبانو سره هغه ستراتیژي سوا او د دوی هغه خپل د رسنیو په اړه څه وایي خپل بیان وکړي. زه فکر کوم هم دوی په ظاهره په نه اعلامیه نشری هم درګده سیاسي دفته او دوی وایي چې دا کرنې همدارنګه د خبریالانو داسې وژنه چې دا د دوی کار نه ده. خو بل مسله دا ده چې یو خو طالبانو یو ګروپ خپله نه دي نظامي او سیاسي دفترونه همدارنګه ستراتیژي کار کړی دي. دوی وایي چې دفتر وایي چې پرته دوی کار نه ده. خو بیا هم وایي چې دغه آزادي د رسنۍ آزادي دوی کله چې دوی قوانین در اوسنی قوانین نه توپیر باید ولری. دوی وایي چې دا اسلامی بیان آزادی اسلامی مسله نه ده. دوی مخالفت لري خو په ظاهره باندې بیا وایي چې دا زمونږ کار نه ده، دا د خبریالانو وژنه زمونږ کار نه ده، تاوتریخوالی زمونږ کار نه ده. خو بیا په دلته په افغانستان کې په جګړه کې او همدارنګه په دغه د دوی نظامي ګروپونه څه ده، دوی اولا هیڅ مسله دغه روښانه نه کوي چې دا د دوی کار ده که نه ده. بل دوی یو اطمینان د خبریالانو دپاره داسې یو اطمینان نشي کولی چې ورکړي دا کارونه څه په افغانستان کې کېږي، دا وژنه څه په افغانستان کې کېږي، د خبریالانو په وړاندې دا د دوی کار نه ده. زه فکر کوم یو د دوی ظاهري او سیاسي مسله ده چې دوی غواړي دا نړۍ ته وښایي چې دوی تغییر کړی دي او توپیر دي د دغه وخت چې دوی په قدرت کې وه. بل هغه د دوی نه دلته په افغانستان کې ده چې دا ښایي چې طالبان هم هغه پخوانی طالبان دي هېڅ پکې توپیر نه دی
راغلی. یو مهمه مسله د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې راګرځي حکومتي مسؤولانو ته هم ډیری هغه قضیې چې خبریالان ترور شوي دي یا هم پر وړاندې تاوتریخواله شوی، که څه هم د افغانستان حکومت وایي چې دوی ورته رسیدګي کړې ده او عمل ځینې کسان زندان کې دي، ځینې امنیتي ځواکونو سره وژل شوي دي او ځینې هغه سیمو کې دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي، ولې آیا یقینا د خبریالان پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته په سم ډول رسیدنه شوې؟
زما په خیال او زما په اند د دولت له خوا نه او د عدلي او قضایي همدارنګه کشفي او استخباراتي ارګانونو له خوا نه مسئله ته ډیر توجه نه کیږي. دوی وایي چې موږ دغه کسان نیولی دي خو بیا د دغه کسان اعترافات بل شی وایي. د دغه کسان اعترافات وایي زه په دغه کار کې بوخت وم، یو بل سړی و دغه کار وکړه، نو دا سړی چې دغه کار وکړه نو دغه موټر انفجار وکړه. دا خو اعتراف نه ده په یو جرم کې. زه فکر کوم دولت په دغه مسله کې خلک ته بیا یو یقان فریب ورکړي. د دوی هغه د کسان چې د دوی پهنه نیول شوي دي دا خو هېڅ معلوم نه ده چې آیا دغه کسان اصلي کسان دي که نه. دغه اعترافات خو بل شی وایي. بیا دوی وایي چې د خبریالانو په وړاندې هغه تاوتریخوالی څه شوی ده، هغه وژنې څه شوی ده، ځینې کسان په ساحه کې شوی ده. نو تاسو ته خپله وایي قضاوت وکړئ چې کوم خبریال په جګړه کې وژل شوی ده د 2020 او په دغه جګړه کې څومره طالبان وژل شوي دي یا څومره کسان چې تاوتریخوالی کړی دي دوی وژل شوي دي. زه فکر کوم دا یو تشه دعا ده. دولت متاسفانه په دغه مسله کې هېڅ پام نه کوي. یو مسله باید موږ اقرار وکړو، هغه دا ده چې د کرزي صاحب په وخت کې دغه دوسیې په روښانه بڼه هېڅ دوسیې څېړل شوې نه وه. اوس ځینې دوسیې یو دوسیه تکمیل شوې ده خو څېړنې بیا بل مسله ده چې په دغه څېړنه کې څوک په دغه تاوتریخوالي تر شا ده، څوک وژل شوی، څوک باید ونیول شي، څوک نیول شوی دي، دغه مسله باندې بیا توجه.
خلوتګر صاحب، یوه اندېښنه په روسیو کې له افغانستان څخه د خبریالانو وتل دي، چې شاید پر راتلونکو کې د بیان د ازادۍ پر وړاندې یو لوی تشه رامنځته کړي. د افغانستان د رسنیو د بلات آزاد رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ دي ټکي څومره اندېښمن کړی دی؟
زه فکر کوم موږ خبریالان چې د امنیتي د انګېرنې له امله دوی ځې خارج ته او ځینې هم تللي دي، دا په دې معنی چې موږ هغه با تجربه کسان، موږ هغه تکړه کسان چې دلته په افغانستان کې د ځینو رسنیو حتی بنسټګران هم وه، دوی اوس ځي خارج ته. دوی د ځان سره هغه تجربه هم بیا وړي خارج ته، دا په دې معنا چې دلته دا یو لوی صدمه ده آزادي بیان ته، همدارنګه آزادو رسنیو ته. که دغه لړۍ دوام وکړي زه فکر کوم وژنه په خپله هغه اغېز ولري، تاوتریخوالی په خپله اغېز ولري، خو د خبریالانو تک بیا خارج ته او د دوی فرار بیا لوی اغېزه ولري، دا موږ دپاره ډېر اساس مسله ده. دولت باید خلک ته یو اطمینان درکړي، خبریالان ته اطمینان درکړي چې دوی تلاش کوي او دوی زیار باسي چې د خبریالانو خوندیتوب مسله ته پام وکړي.
ډېر په لنډو ټکو خلوتګر صاحب، څه ډول کولی شو د خبریالانو پر وړاندې ټول تاوتریخوالی راکم یا هم پای ته ورسو؟
زه فکر کوم د تاوتریخوالی کمیدل خو امکان لري چې دولت یو هغه امنیتي دستور چې دوی وعده کړی و دا باید تکمیل شي او رسنیو سره شریک شي، چې هر رسنی بیا په خپل وضعیت باندې د رسنیو پالیسي جوړ وکړي د دغه دستور یا طرزالعمل پر بنسټ. بل مسله دا ده چې دغه دوسیه باید وڅېړل شي. بل مسله دا ده چې بین المللي ټولنې باید طالبانو باندې فشار اچوي چې دوی باید تضمین، مطمئن تضمین ورکړي او یو تضمین چې ورباندې اطمینان سي درکړي چې خبریالانو په وړاندې دوی تاوتریخوالی نه کوي. زه فکر کوم دا لاره ده چې باید تاوتریخوالی کم شي.
د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلواتګر صاحب، ډېره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان پیسخم وي او ژر احساساتي کیږي.
تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده.
د حوصله نه کولو او احساساتي کېدلو پایلې څه وي؟
انسان د کنه ماتم ډېر زیاته غوسه را لورته مي ویلې.
او ځوانان څنګه کولای شي چې احساسات کنټرول او زغم ولري؟
هر ستونزه باید په غوسه حل شي. خو ستونزه پیدا شوې، ستونزه څنګه حل کیږي؟
ډیر کله ځوانان چې له داسې پیښو یا خبرو سره مخ کیږي چې د دوی په فکر برابر نه وي، په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي او حوصله نه کوي. دوی په یوه وړه خبره کیسه جګړې ته رسوي او د ځان تر څنګ نورو ته هم تاوان رسوي. د خوست اوسیدونکی ابراهیم وایي ډیر ځوانان ځکه بې زغمه وي چې په ماشومتوب کې له دوی سره هغه مهال چې تیروتنه یا سرغړونه یې کړې وي حوصله نه وي شوې او بد چلند ورسره شوی وي.
عموماً په ماشومتوب کې دوی وهلې ټکول شوی وي، نو چې کله دوی لویان شي دوی اوږده اخلي، چې اوږده اخلي نو په نه خبره زر احساساتي کېږي. دا احساسات د دې باعث کړي چې دوی څوک په خنجر وایي قتل کوي.
د لوګر اوسیدونکی بشیر دریز وایي دا چې په افغانستان کې لا څو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده. جګړې ډېر ځوانان او د ټولنې نورې طبقې افراطي او بېزخمه کړي، ځکه دوی په یوه وړه خبره کیسه تر چړې او ټوپک رسوي.
افغاني ټولنه تر نورو ټولنو په پرتله ډېر توپیر لري. افغاني ټولنه یوه جنګ ځپلې ټولنه ده. تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده په دې هیواد کې. نو تر ډیره پورې دغه کیسه د جګړې عوامل هم کېدای شي چې دوی ذهنیتونه ډیر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډیر ځورېږي. دې تر څنګ موږ په ښار او بازار کې هره ورځ وینو، یعنی دا نوې کیسه نه ده چې موږ وایو چې ولې یو ځوان احساسات کېږي. هره ورځ هغه که په موټر تم ناست وي، که چېرې یو کس یو غلط شترنګ ووي، نو دی په دې وخت کې غوسه کېږي ان تر دې چې دی موټر نور کوزېږي او غاړه غړۍ ورسره کېږي.
دا کابل اوسیدونکو ګلولی آریان وایي دا چې د نورو ټولنو ځوانان د افغاني ټولنې د ځوانانو په څیر بېزغمه نه دي، وجه یې دا ده چې له دوی سره د ټولنې په هر ځای کې ښه چلند کېږي.
نو که نورې نړۍ ته وګورو برعکس، هغلته ځوانان ډېر فعال دي، هغه زر نه غوسه کېږي، حوصله لري. دلیل یې دا ده چې هغوی سره په خپله کورنۍ کې رویه ښه ده، په ټولنه کې ورسره ښه ده، په مجموع کې په ښوونځي کې هغه ډېر ښه پالل شوی، ساتل شوی، ناز ورکړل شوی. کومه رویه چې له ده سره شوې ده، کله چې دی د ځواني عمر ته رسیږي، شعوري یا غیر شعوري څه چې په دې تیر شوي هڅې چې لیدلې دي، خپل هغه بیرته د نورو ماشومانو په وړاندې باندې هغه تمثیل کوي.
بېزغمه کېدل ډېر کله سبب کېږي چې یو ځوان له خپلو هدفونو راوګرځوي او ستونزې یې لا نورې هم زیاتې کړي. دا کرکټ لوبغاړي شهاب ظهیر چې غوښتل یې یوې لوبډلې ته جذب شي، د انتخابونکي ډلګۍ لخوا انتخاب نه شو. دا چې ده په غوسه کې څه ورته وویل او پایله یې څه شوه، لا د یاورو
کوچ خو همداسي یو دغه وکړه کنه چې ته څه د اسمان نه راښکته شوې، خو دغه خو زه لاړ چې بل ځل وټر. نو بس انسان دی کنه، ما ته هم ډېره زیاته غوسه راله. ورته مې وویلې تاسو خپل هم په واسطې باندې راغلی دلته، نو ځکه د نور حق هم خوره په هغې خبره باندې یعنی ډېر کار ورلې. بس زم ته همدغسې لاړم، بس د خدای پاماني وکړه کرکټ سره.
کله هم چې یو کس د یو ځوان په وړاندې بد چلند کوي یا بده خبره ورته کوي او ځوان یې په وړاندې چپ پاتې کېږي، خلک یې ډارنه او بېغیرته بولي. خو ګلولی آریان وایي ځوانان باید په دې خبرو پسې ونه ګرځي چې خلک یې څه بولي، بلکې د خپلو کارونو په پایلو دې فکر وکړي.
مونږ یا ځوانان په ټوله کې باید د یو کار پایلې یا نتیجې ته وګوري. که چېرته داسې یو حالت سره یو څوک مخ کېږي چې یو چا سره په یو خبره باندې دعوه راځي، جنګ راځي، یو ځوان باید حوصله ولري او دغه کار پایلې ته وګوري. مثلا دا فکر ځان سره وکړي که چېرته د کنځاو مقابل کې زه کنځاو کوم، نو هغه مجبوریږي ما سره لاس واچوي. هغه چې ما وهي نو طبیعي زه به هم وهمه، نو دا وهل ټکول بالاخره تر مرګه رسیږي. البته داسې یو حالت سره سړی مخ کېږي چې ټول عمر یې بربادېږي. د بدو په مقابل کې د بدو انتخاب په خپله دا ښه انتخاب نه ده، ښه نه ده. یو څوک چې بد کوي په مقابل کې باید ښه وشي. اسلامي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روش هم داسې و، که چا ور سره بد کول په مقابل کې دوی ښه کول.
حبیب الرحمن زدران هم وایي که په دغه سی وټولنه کې چې جګړې ځپلې، خلک یې د یو بل په وړاندې حوصله ونه کړي، دا ډېرو لپاره به ژوند سخت شي.
که چیرته په شخص کې مشکل وي نو بیا هم باید ځان سړی ځان کنټرول کړي. که په چیرې په تا کې مشکل وي باید ته بخښنه ترې وغواړي. دغه ژوند چې ته په حوصلې روان دی، که ژوند کې حوصله ونه لري، همدردي او صله رحمي ونه لري، ژوند هیڅکله نشي کولی. نو په دې ژوند یو عمده اصل دا دی چې باید صله رحمي او حوصله ولري.
ځوانانو ته ډېر کله دا ښه ښکاري چې ژر عکس العمل وښيي، خو دا چې د دې کار پایله به څنګه وي دې ته فکر نه کوي. ابراهیم چې له همدې ستونزو سره مخ و، اوس یې زغم د پخوا په پرتله ډېر شوی. دا چې څنګه لا د یاورو
په مخ خپله دا مرحله تېره شوې ده، په یو وخت کې به ډېر احساساتي کېدم کنه. اوس مې منطقي فکر وکړو چې ولې زه احساساتي شم کنه، زه ولې د یو انسان زړه بات کم، ولې د خپل احساساتو ښکار شم. مثال فرض مثال که زه په تا اوس احساساتي شم، نو تا زړه یې ما نه ماتېږي، نو سبا ته زه تا ته هېڅ خوند نه درکوم. نو زه غواړم چې په ژوند کې یاران دوستان ډېر کم، نه داسې چې خلک دزان نه خو بعد کم.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې زغمه دي او دا چې دوی څنګه کولی شي حوصله او زغم پیدا کړي، په همدې اړه مو لار واپو شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. استاد، یو شمیر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلند ښیي، علت څه دی؟ ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپله د غوسې، د خشم، د بې حوصلګۍ، د جګړې، د پرخاشګرۍ، د حملې، د نه زغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپله همداسې ده، یعنی د دې دورې خپله یوه ځانګړنه همدا ده. او دا چې ولې داسې ده، ځینې خاص هورمونونه او ترشحات، د ځینو خاصو هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد ته شخص ته داسې یو حالت پیدا شي چې دی غوسه وهي. اما تر څنګ یې دا هم یو عامل ده چې دی ده ته څومره ورزده کول شوی ده چې د غوسې په وخت کې څه وکړي، دی څومره په دې پوهېږي چې غوسه او د غوسې قابو کول مدیریت کول او د غصې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه درخو در سوی، یعنی په ټوله کې د غصې مدیریت نه درخو در سوی. مونږ کوی سو ماشومانو ته دوه کلنۍ وروسته مونږ زده کړو چې کله غصه کېدلې څنګه د غصه سړی کې شیشه ماته کې او کلار سي په مخته اوبه وروشیندې.
یو خبره چې کېږي هغه دا ده چې مثال په ښوونځیو کې په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغسې پروګرامونه نشته چې هغه مباحثې وي، مناظرې وي، هلته نقد وشي، یو خپله خبره وکړي، بلې واوري، ولو که هغه د ده نظر مخالف هم وي. دوی چې کله راځي بهر هم نو داسې یو فکر لري چې ګنې دا زه چې کومه خبره کوم دا حق خبره ده او نور باید دا خبره ومني.
دا یو ټولنیز عمل ده، یعنی سره له رواني عمله، سره له جسمي عمله، درېیم عامل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډېر محدود لوی وو، ډېر په حاشیه کې لوی وو. مثلا د قومونو په منځ کې مطلب رابطې نشته، ټیمي کارونه ډېر کم کېږي په افغانستان کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې ګروهي کارونه ډېر کم کېږي، اشرونه ډېر کم کېږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونشي کولی. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه وي کړي، په ټولنیز مهارت سنبال نه وي، هم هغه کوي غصه کوي، زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي، جنجال جوړي ښکارې لګوي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي، مثال یو څوک د ښکنځل کوي، یو څوک بده خبره ورته کوي، یو څوک ساده فکر خلاف خبره ورته کوي، څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي، څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څه نشو کوی، خو هورمون د بستره شو کی. اما له ټولنیز اړخه او له رواني اړخه مونږ کوی چې ډېر څه وکړو. مثلا مونږ کوی خپل اولادونه وروزو، تربیه کو، او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروخیو. دا یو مهارت ده، دا باید زده سي. دا کېدای سي د ډېری میندو هم نه زده، د ډېری پلرونو، د ډېری ښوونځیو هم نه زده، دا باید مونږ وروخیو. یو دویم د همدلۍ مهارت ده، د زړه خواله. ته څنګه کوی چې یو چا سره همدلي وکړي؟ یو څوک چې غصه وو، یو څوک چې په قهر وو، یو څوک چې حق خوړل سوی وو، یو څوک چې زخمي وو، یو څوک چې مړ وو، یو څوک چې قرباني سوی وو، څنګه همدلي ورسره کوی سي؟ درېیم د مسلې د حل مدیریت مهارت ده. مثلا ستونزه لري، ښه، هره ستونزه باید په غصه حل سي، هره ستونزه باید په هلو ټکولو حل سي. ښه، ستونزه پیدا سوې، ستونزه څنګه حل کېږي؟ ستونزه څنګه د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل کوي یا بده خبره کوي، او که ته بېرته هغسې ځواب نه ورکوې نو خلک دې ډارن یا بې غیرته بولي، دغسې یو فکر او باور موجود دی.
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ماته ووایي چې دا توریالی ده، زه یو څوک ووهم چې یو خلک راته وایي چې دا بې غیرته نه، زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ماته ووایي چې دا بې غیرته ده. وایي ده زه خو مریض نه یم کنه، زه خو یو سالم انسان یم، جنگ نه کوم، غصه نه کوم، زغم لرم، تحمل لرم، همدلی کوم. خلاره لره چې سنجوم کله چې موټر ټکر سي ډرایوران برکت سي او بل وهي، دوی په واسه دیتي یوازې ورکشاپ ته تللی وای، یوازې د موټر جوړولو مرکز ته تللی وای، دوی مجبور شفانی ته لاړ سي، دوی یوازې په اشاره باندې 500 روپۍ مصرفولای شي. اوس باید خپل غوږ، د خپل سترګې، د خپل پز په خاطر 500 روپۍ مصرف کړي، او څوک خبر دی که سترګې وځي وره به پسترګه چاپ 15 روانی جوړ کړی ده، ولکه په 15 ډالر هم جوړ کړی دغه دی وسنجي. ما تر خلک به غیرت وای، خو د ماستر یتر صدمه نه رسیږي، ما تر خلک به همت وای، زه خو مجبور مریض نیم، و دی وای خلک. او برز خو دی دی چا ته غیرتی وهلو، دی نه غیرتی وهلو لپاره د دنیا ته نیم راغله، زه به د سالم ژوند او زندگی وکم.
ترنو اوریدونکو دا و د دیونی د تانی څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
Shabbat shalom.
Arnar yesa yedam